بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې او ومه ورځ اونیس پروګرام مه هېروي خو پایل دې سات په خبرونو کې د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې وی خزي په ګډون پر څلور کسانو د تعزیری سزا د عمل کې دوه خبر ورکوي. ستره محکمه پرون یک شنبه په خپل وی پاڼه کې په یو بیان کې ویل چې د خوست ولایت د افدای محکمې د حکم لمخه دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواتت په جرم هریو په عام محضر کې په نه هدیش درو وهل شول. د بیان لمخه د محکوم شو لډلې دوه مجرمین له 12 تر 13 میاشتې تنفیذي بنداو درې نور پر څلور کال تنفیذي بند کوم شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړې دي، د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 111 کسان چې شپاړس ښځې دي په درو وهل شوي دي. بیا طالبانو د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د انکاپیسا ولایت د باغدري د بریښنا بند د تخنیکی مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د خبر له مخې دغه قرارداد پرون د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور او د ام سی سی چینایي شرکت د رئیس سونګ وین بینګ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی شرکت د عینک د مسو د کان د استخراج تړون هم کړی دی. د قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ اته میاشتې وخت لري چې د باغدري د بریښنا بند تخنیکي مطالعات ترسره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه د عینک د مسو کان د بریښنا د تولید لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او تر دې دمه د چینایي شرکتونو او طالبانو ترمنځ د قانون او نورو اقتصادي پروژو ګڼ تړونونه لاسلیک شوي دي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پاره ولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کېږي د جرمانۍ د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کېږي. د دغه قانون هغې مادې هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې بهرني اتباع هم کولی شي د حجاب په برخه کې ښځو ته سپارښتنې وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منصوبین باید ایراني تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوې چې د قانوني استوګنې بهرني اتباع له دې بنده مستثنا دي. د ایران څخه باندې 90% بهرني کډوال افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنر د راپور له مخې په دې هیواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه 3.5 لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یک شنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. ټاکل شوی چې میرمن بایربوک به نن دوشنبه له چین څخه په کتنه کې له خپل چینایي سیال وانګي سره لیدنه ترسره کړي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبريال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادیو ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشن به پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته څیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. دا اېده تر اوسه نه ده تایید شوې. د چکادیو په وینا تر معنی وروسته برادز توقیف خانه ته لیږدول شوی دی. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې پارلماني انتخاباتو وروسته له ناامنۍ سره مخ دی او تر څنګ په دې وروسته کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډېدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوې دي. د دې هېواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو 4 کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي اتحادیې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په انلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده.
د دې پټیشن اهمیت یا مسلط په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي.
تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو د جرمونو د نړیوالې محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی و. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه تصویب کړه او هغه ښیي چې دا هیواد د اوکراین د جګړې لاس نه اخلي. د افغانستان په اړه په نورو راپورونو کې به واوري چې یو شمېر کپ پلورونکي د حواله سړېدو سره د خپل کاروبار د غوړېدو خبر ورکوي.
نغلو درنده کا شروع دي کې د خسته میان ورګي د خوندور میان دی او د پیسې په خي
په خوست کې دوه رغنيزي پروژې پیل شوې چې خلک پرې خوښ دي.
زه ډېر خوشاله یم چې موږ ته کار زمينه برابر ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه ویلي چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له ګڼو تاوتریخوالو او زور زیاتۍ سره مخې دی او باید ملاتړ وشي. د ان سازمان د یو غوښتنلیک په پیلولو سره خلکو غوښتې دي چې د افغان ښځو ملاتړ وښيي. دا غوښتنلیک د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د 14 ورځني کمپاین په لړ کې په لار اچول شوی دی. صفي الله ستنګزای او نور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی افغان ښځې پر زده کړو لبندیز نیولې د غاک تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومت درېدلې. د سازمان د یکشنبه پر ورځ خپل اکسپانه دا پیغام خپور کړ. په دغه پیغام کې د هغه غوښتن لیک یا تومار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوې چې د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي سره د مبارزه لپاره په غوښتن لیک باندې آنلاین امضا وشي. څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغند اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولای بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه نیسي. د سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم لمخې د بشري حقوقو د ټول سرغړونو په خاطر د طالبانو پښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتۍ پای ته ورسوي. د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي شینکې کړو خیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین باندې د کمپاین چلول او غوښتن لیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه. ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو پر اتاک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مسرت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداري ورکوي تر څو پورې احساس د مسؤلیت وکړي او هر ټول هغه اقدامات تر سره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او مېرمنو په وضعیت کې یو مثبت بدلون راشي.
اخو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د 14 ورځو لپاره روان دی خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender-based violence runs deep in Afghanistan.
په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یا دیګي رسمیت پیدا کړی.
Morality law.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځېنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ورجلب کړی دی. 13-15 د نومبر 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د سرغړونو قضیا نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغې نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیې هرکلی کړی او د دې محکمې د سرنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا لوړاندې د 2023 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر سر د جرمونو په چیرونو کې ډیر پرمختګ شوه او دوی بجر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې مو دا هم واوریدل چې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوال محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی دی. د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر فعالان د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې جزایی محکمې یا د جرمونو نړیوال محکمې څخه د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. نور د ابیداس پوجمه پرپورت کې
په
په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه چې د چیلی، کارستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو لخوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې د ښځو او بشري حقونو د یو شمېر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقونو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د اکشن به پورز ازادي راډیو ته وویل
په همدې مناسبت اتحاد فعالان
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړي او ملاتړ کړي. له نورو هیوادونو، د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤولو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمې اسانتیاوي برابرې کړي تر څو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل سي، او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې رانیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبې په ورځ د قوس په لسمه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر کې د ویلامي په خبرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوي وشي. په دې اعلامیه کې راغلی اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د ښځو او بشري حقونو فعالان د دې ټولنې له دریځ او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشري حقونو فعال ازادي راډیو ته وویل
دغه ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان کې د هر ډول حقوقونو به برخه دي، نو مونږه د دغه جنایات او چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید د دې جنایات مخه ونیول شي، او دغه جنایات چې دوی په دریو کالونو کې د کلی دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او د دې ډول جنایاتو مخنیوي وشي.
پاریسا مبارز چې د ښځو د حقونو فعاله ده وایي
انوار خاصه ځنې افغانستان هم درین
د ښځو غوښتنې تل داوي چې بلخره طالبان محاکمه سي او ځواب ویم کې وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړې چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هر کله کو چې له درې کلونو وروسته لګ تر لګا د پریکړه وسو چې طالبان د حق محکمه تراکش کړي، او هیله لرو چې دا پلان سره عملي سي تر څو طالبان د خپل اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د نومبر په 28مه په افغانستان کې خوځو او وینجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان انجونو او خوځو د حقونو د نقض قضیه نړیواله جزایی محکمې ته وړاندې کړه. نړیواله جزایی محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2022م اکتوبر څخه یې په دې اړه چیرنې پیل کړي. په افغانستان کې د جنسیتی زورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی، او ټاکل شوی چې ډیر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالر په اندازه دفاعي بودیجه توشیح کړه. د بودیجې دغه طرحه په تیرو لس ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب او پرون یک شنبه توشیح شوه. نور حالی د صفی الله ستنګزي په راپورټ کې
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو کلنه بودیجه تصویب کړه چې له مخې به یې راتلونکي کال په پوځي او دفاعي برخو کې لګښتونه به ساري کچې تل ورشي. د دې بودیجې تصویب خي چې روسیا د اوکراین د ماتولو له هوډه نه ده پښا شوې. د دې بودیجې په اړه د معلوماتو له مخې چې د یک شمې پورس د دسمبر په لومړۍ د دې هیواد په دولتي ویب پاڼه کې خبر شو، د 2025 کال لپاره د ټولې بودیجې 15.5% دفاعي او پوځي سکتور ته ځانګړي شوې، په داسې حال کې چې دا شمېره د سږ کال لپاره 28.3% وه. د بودیجې دغه طرح
چې په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب شوه ښیي چې د دفاعي سکتور بودیجه 1.5 تریلیون روبلو ته رسیدلی چې د 115 میلیارد ډالرو معادل ده. دا بودیجه د سړې جګړې له وخته بې ساري ده. د روسیې د دفاعي بودیجې په زیاتېدو د عامه خدماتو د بودیجې یو پر درېیمه برخه کمه شوې ده. سره له دې حکومت دغه بودیجه متوازنه بللې او زیاته کړې ده چې تمه د بودیجې کسر به 0.5 سلنې ته راښکته شي. په داسې حال کې چې د روان کال لپاره دا شمېره 1.5% اټکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه له 2 میاشتو راهیسې روانه ده او په دې جګړه کې د حکومتي بودیجې د لګښتونو زیاتوالي په تېره یوه میاشت کې د روسیې اقتصاد بې ثباته کړی، ځکه چې د دغه هیواد چارواکو د اوکراین په جګړه کې د داوطلبو جنګیالیو معاشونه او امتیازات زیات کړي. خو د داوطلبو سرتیرو لپاره د امتیازاتو زیاتوالي د کار ځواک کم کړی او د لومړنیو موادو بیې ډېرې لوړې شوي دي. مرکزي بانکونه هڅه کوي چې د روسیې اقتصاد کنټرول کړي او سږ کال یې د سود کچه دومره لوړه کړې چې تیرو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. دې چارې د خلکو په ژوند او راکړې ورکړې منفي اغېز کړی دی. د املاکو پیر او پلور بند یا کم شوی او خلک نشي کولی خپل بانکي پورونه تادیه کړي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید وکړ او دا جګړه لا هم روانه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د زیمبابوې په وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. نور به د ازادي راډیو د سپورتي خبريال بختیار ساحل نوارو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د رواني دسمبر میاشتې په 11 نیټه د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. د شلوریزو سیالیو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، زبید اکبري، ګلبدین نائب، کریم جنت، عظمت الله مرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوید الحق او فرید ملک شامل دي. دغه راس په ورځنۍ سیالیو کې بیا عظمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. په لوبډل کې رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالملک، درویش رسولی، اکرام علی خیل، ګلبدین نائب، عظمت الله مرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی شامل شوي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼې کې لیکلي دي چې د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډلې وروسته اعلان کړي. دغه راس په خبر پاڼې کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوي دي چې هغه لا هم بشپړ روغ نه دی او لوبو ته نه دی چمتو شوی. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په اتلولۍ کې مهمه ونډه ولوبوله. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله د ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. دا ویلې ده چې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11، 14 او 14 نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11، 19 او 21 نیټه ترسره شي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 26 نیټه پیل او تر 1.5 نیټې به دوام وکړي او وروستی ټیسټ لوبه به د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه پیل او تر 6 نیټې به دوام ولري.
را پرونه مرکی او اوریدونکو
په خوست کې پرون یک شنبه د دوو لویو سړکونو او ویالو د پخولو او پر همدې سړکونو د لایټنګ د نصب دوه پروژې پیل شوې. دغه سړکونه به د دې ولایت اداري کمپلیکس او ولایتي روغتون خوست ښار سره نښلوي چې خلکو او موټر ته به لار لنډه او په تګ راتګ کې به هم اسانۍ رامنځته کیږي. په خوادي خوست ولایتي روغتون او ډېری حکومتي ادارې د ښار په یو بل ځای کې وچ شاوخوا 1 لسیزه وړاندې د خوست مرکز لویدیز لوري ته ولېږدول شوی او هلته ورته لوی کمپلیکس جوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې
د دسمبر په اړه د خوست په مرکز کې دوه مهم سړکونه چې یو د پوهنتون د لارې په مسیر او بل هم د خوست کابل د عمومي سړک لارې ښار له اداري کمپلیکس او د خوست له ولایتي روغتون سره نښلوي د ښاروالۍ لخوا د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. د یادو سړکونو په خوا کې لختي هم په اساسي ډول جوړیږي او وروسته ورباندې د رڼایي او ښکلا لپاره د لایټنګ نصبول هم د همدې پروژې برخه دي. خوست خروال بسم الله بلال مشال رادیو ته وویل
چې موږ دوه پروژې افتتاح شولې چې یوه پروژه د بی پروژې په ساحه کې وه چې 650 متره سړک، 540 متره کانال، 450 متره لختی او په څنګ کې لایټنګ پروژه هم لري. دوهمه پروژه د ولایت مقام مخته چې 1280 متره سړک ده، لختی دی، ګلدان ده، چې د دوړه پروژو ټول قیمت تقریبا 340 میلیونه کېږي. سپیک مشکې ان شاء الله ټول تکمیلېږي.
د پروژو د پلي کېدو کیفیت له مخکې یوه مهمه مسله ده. خو د ښاروالۍ مسلکي او فني کارکوونکي وایي دوی به د دې پروژو له کیفیت او د پلي کېدو له ټولو پړاوونو منظم څارو کوي.
ابراهیم کلک د خوست ښاروالۍ انجینر، چې کومې پروژې تاسو عملاً ولیدې چې افتتاح شوې؟ دغه دوه پروژې چې دغه نظارت خپل د ښاروالۍ انجینرانو کوي، ان شاء الله په کامل منابو د دې په کیفیت کې او د دې په اساس کې مونږ پر دقت کوو ان شاء الله. همدارنګه د شوزت پنتون مخته د بی پروژې سره نوې پروژه چې کومه شروع ان شاء الله هغه چارې به هم د نږدې نه مونږ سره او د کیفیت په خاطر ډېر دقت کوو.
بیکاری په افغانستان کې له مهمو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله د ځوانانو یوه برخه لږ په قانوني او ډېر بیا په غیر قانوني او قاچاقي لارو د کار او مزدورۍ لپاره به هرتزي. د ښاروالۍ په دوو پروژو کې هغو کسانو ته چې د کار زمینه برابره شوې خوشحاله دي. اوایي لیبی خورته بوختیا پیدا شوي او بل لوري ته یو څه پیسې ګټي چې د کورنۍ اړتیاوې به ورباندې څناڅه پوره کړي.
زما نوم عمر ده، زه ښاروالۍ په کار کې مصروفه یم. زه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته کار زمینه برابره ده، موږ ژوند ښه سره روغ ده.
د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي د سګل مریض کال لپاره د 390 میلیونه افغانۍ په لګښت ټولې 2 پروژې پلان کړي وي چې په شلو یې کار روان دی او پاتې په تدارکاتي پړاو کې دي. د دوی په وینا په پام کې لري چې د کال تر پایه د خوست ښار دننه او اړوندو سیمو کې یادې ټولې 2 پروژې پلي کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
یو شمیر کپلورونکو وایي د هوا په سړې دوسرې کاروبار شوې دی، خو د انکبانو فارم لرونکو بیا لدې سره ټکوي چې لګاونډو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو له امله د دوی په پلور کې انکم والی راغلی دی. نور حالی په دې رپورټ کې اوري.
سنیل هاشمی چې په مزار شریف ښار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري، د هوا په سړې دو سره د خپل کار ښه کېدو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپل مشتریانو ته د کبانو بیلابیل ډولونه پخوي. هغه آزادی رادیو ته د بیلابیلو کبانو د بیو په اړه وویل.
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
د قزل اله کب د 1 کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب 1 کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب 1 کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب 1 کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن په قیمت 300 افغانۍ به فروش میرسه.
که څه هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګڼ شمیر رستورانتونه شته، خو د دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړېدو سره له خپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لاره نغلو او سروبي ته ځي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په ننګ کې نه ده، نغلو ډرنټه کې او سروبي کې ډېر ښایسته میان ورکوي او ډېر خوندور میان دي او ډېر په خوند برابر دي او ډېر ښایسته پخوي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکو دی، آزادی رادیو ته وایي چې د کبانو غوښه د هغه د خوښې خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوښه ډېره ښه ده. کب ډېر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډېر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډېر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډېری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره،
بازار د غوښتنې پر بنسټ ښه خرڅیږي. خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خراب کړی، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و موږ غوښتل چې د کبانو غوښې ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 120 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. موږ د حکومت د وختونو سره پاس د برازي ولته نار ته توی نو موږ د وختونو جن کو د انار ډکړې د لاسو ګم موږ د ابو بندي کې پورته خپل ځړې ته خوښه او د انار د تر کار کې ځکه چې بیا سې د ابو نار اوځي نو د انار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی. زغلمی حیاده کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسره پر لین یم. تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د روډو د سیمې ډیر مځکه بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسول دي، ډیر د غنم فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او مامتی وړي دي. نوزما د افغانستان د اسلامي امارات سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلي وي هغه بیا ته کړلې دي. خاص نتیجه نه دور کړي او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ای هتراولږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي. والسلام. د ازادي رادیو ټول څه یو جان مننه.
بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر باډر ته خلاصوي، نه د کمردین باډر ته خلاصوي او نه د چمن باډر ته خلاصوي. نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه. نیکې له وړاندې کومه باد له سلامه اسلامی امارات نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای ینځره کوچیان یې موږ سر کړی لار نه راکوي. دا د اسلامی امارات ورپورو چارواکو ته ورسو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 400 22 11 40 201.